د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبر نور لندېسته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې به د بایومیټریک د ټکنالوژي نه استفاده وسی د شمال ختیځ ولایتونو په بیرابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي دي د پاکستان ستر محکمې پر صدر اعظم نواز شریف د درغلۍ او د تورونو د قضیې سوال ځواب نن پای ته ورسوه او پریکړې نه دی اعلان کړي او سپینې ماڼۍ ویلي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د هلمند د ګرشک د ولسوالۍ په امنیتي وضعیت باندې د خبریال عزیز الله پوپل سره خبرې هم کوو خو اوس به پر خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په روانو پارلماني انتخاباتو کې به د بایومیټریک د ټکنالوژۍ نه استفاده وسی نور تفصیل د اکرام شینواري نه په دې رپورټ کې
افغان حکومت په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وړاندیز منلی چې له مخې به د دغو ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو لیست د بایومیټریک سیستم له لارې چمتو شي د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدی سیاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د بایومیټریک په ټکنالوژۍ به 3 میلیونه امریکایي ډالره مصرف شي چې د امریکا متحده ایالاتو له وړاندې د 10 میلیونه او اروپایي ټولنې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د برابر برابرولو ژمنې کړې دي دا کمیسیون وایي چې پاتې 3 میلیونه ډالر به د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا برابر شي
زرجه کې د انتخابات آینده ان شاء الله استفاده میشه ای فیصله کمیسیون مستقل انتخابات است
خغلی سید ویل پر اتونکو ټاکنو کې چې ان شاء الله کوم ټکنالوژي څخه کار غسل کیږي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې لمخې د بایومیټریک ټکنالوژي په کارونه باید د رای ورکوونکو نمونه ثبت شي او هر رای ورکوونکی ته به د رای چونې له یو مرکز سره ارتباط ورکړ شي تر څو د رای چونې په ورس همغه مرکز ته ورشي او د
د نوردونکو د اکرام شنواری بشپړ راپور په خبرونو ورسته باورو د شمال ختیځ ولایتونو په بیرابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي دي د کندوز پر خناباد ولسوالۍ هم طالبانو برید کړی دي چې له امله د تخار لوی لاره تړل سوي ده په دې اړه به د خبرونو ورسته د کندوز نه د ګلرحیم نیازمن راپورټ واورو د پاکستان ستر محکمې پر صدر اعظم نواز شریف د درغلۍ او د تورونو د قضیې سوال او ځواب پای ته ورسوه خو فیصله یې لا تر اوسه نه ده اعلان کړې نور تفصیل به د شافی سردار څخه په دې رپورټ کې واورو
د پاکستان ستر محکمې خپل په نواز شریف د درغلۍ او د ادعاو په اړه خپل پریکړه لا نه ده اعلان کړې په ستر محکمه کې د تحقیقاتو د ګډې ډلې جی آی ټی د رپورټ په اړه سوال او جواب 15 ورځې دوام وکړ د قاضي اعجاز افضل خان په مشرۍ د سترې محکمې درې کسیزې ډلې په دې قضیه کې د دواړو خواوو د اپوزیسیون د ګوندونو او حکومت د وکیلانو دلایل واورېدل د تحقیقاتو د ګډې ډلې یا جی آی ټي غړو د پانامې د اسنادو په اړه د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د نورو غړو څخه پوښتنې ګرویژنې کړې د پوښتنو ګرویژنو پروسې 2 میاشتې دوام وکړ او د تحقیقاتو دغه ډلې خپل رپورټ د جولای په 10مه سترې محکمې ته وړاندې کړ په نننۍ غونډه کې محکمې د تحقیقاتو د ګډې ډلې د رپورټ 10مه برخه هم پرانستله او په دغه برخه کې له پاکستانه بهر د صدر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو په اړه د ترلاسه سوو اسنادو معلومات هم شامل دي د سترې محکمې قاضي عظمت په خپله تبصره کې وویل چې د قاضیانو درې کسیزه ډله به د صدر اعظم د نااهله کېدو په اړه هم فکر وکړي شافیه سردار امریکا ژغ واشنگټن
سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ یعنې د جولای په 6مه اعلان وکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې جان باس د امریکا د فوق العاده سفیر په توګه چې مکمل صلاحیتونه به ولري ټاکلی دي شغل جان باس د امریکا په بارنیو چارو وزارت کې په خوانی او با تجربه لوړ پوړ ډیپلوماټ دی. هغه د کال 1978 راځي د امریکا په بارنیو چارو وزارت کې د ډیپلوماټ په اس کار شروع کړی دی. اوس مهال هغه په ترکیه کې د 2014 کال راځي د امریکا د سفیر په توګه کار کوي. شغلی باس د 2009 څخه تر 2012 کال پورې په ګرجستان کې د امریکا د متدالاتو سفیر وو. د سپینې ماڼۍ اعلامیه کې راغلی دی چې شغلی باس په تیرې یوې لسیزې کې په عراق، سوریې او په جنوب ختیځې جنوب لویدیځ آسیا کې د تروریزم او د بې ثباتۍ پر ضد مبارزه کې زیات او مهم نقش درلودلی دی. هغه د ملک نه بهر شپږ امریکایي ماموریتونه کړي دي او دغه راز یې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې په لوړو دندو هم کار کړی دی. نن د جمعې په سهار د یونان په یو ټاپو کې زلزله راغلی ده. دوه کسې وژلي دي او د سلو څخه زیات کسان یې زخمیان کړي دي. د یونان چارواکو ویل دي چې دوه سیلانیان وژل شوي دي چې یو د ترکیې او بل د سویډن هیواد دی، خو د هغوی نومونه نه دي ښودلي. د سعودي عربستان پاچا په یو شاهي فرمان کې د کورنیو چارو وزارت څخه ډیر زیات صلاحیتونه بیرته اخیستي دي چې پکښې د تروریزم پر ضد مبارزه هم شامله ده. په دغه ملک کې دا کار له هغه وروسته سوی دی چې څه وخت له مخې شهزاده نایف یې د پاچا کېدو د کتار څخه لیرې کړ چې دغه وزارت مشر هم دی. د سعودي عربستان دولتي پرس آژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی دی چې پاچا سلمان امر کړی دی چې د پاچا تر نظارت لاندې دي دولتي امنیتي اداره جوړه سي. د دې نوي فرمان د جاري کېدو سره سم د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد اقدامات کول، د جرمونو تحقیقات، اطلاعات او د خاصو ځواکونو قمانده د لاسه ورکړې ده. دغه فرمان په داسې حال کې جاري شوی دی چې یوې میاشتې له مخې پاچا د محمد بن نایف پر ځای خپل زوی د پاچا د جوړېدو په لومړي کتار کې مقرر کړ. د سایبری امنیت په برخه کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد له امریکا سره د سایبری امنیت په اړه د کاري ګروپ پر جوړېدو خبرې کوي. اندری کروټس کې روسی خبری آژانس ته وویل چې د پنجشنبه پر ورځ ویل چې په دې اړه خبرې روانې دي او بیلابیل وړاندیزونه تبادله شوي دي. دی وایي هیڅوک داسې تماسونه او خبرو ته ضرورت نسی ردولی. کروټس کې وویل چې دا عمومي ډیپلوماټیک کار دی چې باید نتایج ورکړي. یو بل روسی چارواکي سوتیلا لوکاش چې په جرمنی کې په وروستي جلشل سرمشریزه کې هم ګډون کړی وو وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو خبرو د خپلو خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د سایبری امنیت په اړه باید یا د ملګرو ملتونو او یا هم د کاري ګروپ ته لارې بحث وسي. ټرمپ تر دې سرمشریزې وروسته وویل چې د له پوتین سره د یو کاري ګروپ په جوړېدو خبرې وکړي. نړیواله خیریه موسې آکسفام د جمعې پورس خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د کلورا ساري ناروغي دغه وخت چې د 2010 کال کې په هیټي کې د خبرېدو وروسته دا ټایم تر ټولو بدتره ده. په لندن کې میشت آکسفام سازمان په یو بیان کې ویل دي چې په یمن کې د کلورا ساري ناروغي په یو کال کې په یو هیواد کې تر ټولو زیاتې پیښې دوی ثبت کړي دي. آکسفام دا خبره یو ورځ وروسته لاغه کړې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړ چې داسې شک دی چې 3,00,000 کسان دي د کلورا په ناروغۍ اخته وي او د اپریل د میاشتې راسي 1,300 خلک وژلي دي. آکسفام خبرداری ورکړی دی چې د جولای او د سپتمبر په میاشت کې په دغه هیواد کې د بارونو موسم دی، نو د دغه ناروغۍ د خپرېدو خطر به نور هم زیات شي. او قطر امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثانی د هیواد تراګری ضد قوانینو د اصلاح لپاره یو فرمان صادر کړی دی او دا سی بریشه چې دا کار یې د خلیج د عربي هیوادونو د هغو تورونو په غبرګون کې کړی دی چې دوه یې د تروریزم نه په ملاتړ تورونه کړی ده. د 2018 کال د جون په 15مه سعودي عربستان، مصر، عربي اماراتو، بحرین او څو نور عربي هیوادونو د قطر سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلولې او پر دې هیواد یې هوایی او ځمکني محاصره وضع کړه. د سعودي پر مشرۍ دغه عربي هیوادونو په قطر تور لګولی دي چې د تراګرۍ ملاتړ کوي او هغه هیواد ته د 13 غوښتنو یو لیست ورکړ چې تر اوسه دوی دغه درخواست نه دی منلی. په دغه غوښتنو کې د ایران سره د اړیکو کچی راټول، د ایران د سپای پاسداران اړوند کسانو ویستل، د الجزیره خبری شبکې ټلویزیون تړل، په قطر کې د ترکیې پوځي اډې تړل او د غراز د حماس او اخوان المسلمین د ډلو نام ملاتړ نه کول شامل دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په پارلماني انتخاباتو کې به د بایومیټریک ټکنالوژي استعمال سي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون هغه وړاندیز منل سوی دی چې د رای ورکوونکو د نومونو لیست د بایومیټریک د سیستم له لارې چمتو سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدی سیاد د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د بایومیټریک په ټکنالوژي به ۳۵ میلیونه امریکایي ډالره مصرف سي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون وړاندیز منلی چې له مخې به یې دغو ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو لیست د بایومیټریک سیستم له لارې چمتو شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون غړي او ویان ګلاجان بدی سیاد امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د بایومیټریک په ټکنالوژۍ به ۳۵ میلیونه امریکایي ډالره مصرف شي چې د امریکا متحده ایالاتو له وړاندې د ۱۰ میلیونو او اروپایي ټولنې د ۱۵ میلیونو امریکایي ډالرو د برابر برابرولو ژمنې کړې دي. دا کمیسیون وایي چې پاتې ۳۰ میلیونه ډالر به د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا برابر شي.
زوجه یې که در انتخابات آینده انشاءالله استفاده میشه ای فیصله کمیسیون مستقل انتخابات است.
خغلی سید ویل په راتلونکو ټاکنو کې چې انشاءالله له کومې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل کیږي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې د بایومیټریک ټکنالوژۍ په کارونې باید د رایې ورکوونکو نومونه ثبت شي او هر رایې ورکوونکي ته به د رایې اچونې له یو مرکز سره ارتباط ورکړل شي تر څو د رایې اچونې په ورځ هماغه مرکز ته ورشي او د خپل خوښي کاندیدا رای واچي. د افغانستان جمهور ریاست په ویلامه کې ویلي چې د پنځشنبې په مازیګر پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ یو غونډه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دې وړاندیز خبرې شوې دي. د ارګ ویلامه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه دغه غونډې ته ویلي چې په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته کیږي او د دې بهیر د اسانتیاو لپاره د ټاکنو کمیسیون د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې او پولیټکنیک پانتون او سازمان سره خبرې کړې او په دې برخه کې ظرفیتونه شته دي. په دې غونډه کې د جمهور ریاست دوم رسل محمد سرور دانش، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، مالی وزیر اکلیل حکیمی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه، د جمهور رئیس د دفتر عمومي رئیس، د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې ځینو مسولینو او د مرسته کوونکو هیوادو استازو هم ګډون کړی و. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د رای ورکوونکو د نومونو ثبتولو لپاره دغه کمیسیون درې میاشتې په پام کې نیولی دي.
خلال پنج روز آینده ارزیابي و متوازن سازی مراکز رای دهی شروع میشه انشاءالله.
تغلی سید ویل تر راتلونکو پنځو ورځو د رای چونې د مرکزونو ارزونه او توازن جوړول پیلیږي. انشاءالله د رای چونې د مرکزونو ارزونه چې پیل شوه له یو له هغه شرکت سره چې موږ ته به د بایومیټریک خدمات وړاندې کړي تړون لاسلیک شي او هغوی به خپل وسایل افغانستان ته راولي چې بیا ورته کارکوونکي جذبیږي او ورته روزنه ورکول کیږي او بیا روزل شوي کارکوونکي د رای چونې مرکزونو ته د نمونې ثبت لپاره استول کیږي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د سامانونو د اخیستو لپاره دوه اروپایي شرکتونه او یو هندي شرکت ورته خپل وړاندیزونه ورکړي دي چې دا کمیسیون به له دغو درې شرکتونو څخه یو انتخاب. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وینا له مخې د ټاکنو د رای چونې د مرکزونو توازن لپاره افغان حکومت دغه کمیسیون ته یو میلیون او ۲۰۰ امریکایي ډالر د خپلې بودیجې څخه برابر کړي دي. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې د ټاکنو شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل خورا مهم ګڼي خو د افغانستان په څېر هېواد کې د پرمختللي ټکنالوژۍ کارول هم اسان کار نه ګڼي او په دې باور دي چې د ټکنالوژۍ کارونه هم له ځان سره خپلې ستونزې لري. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې رئیس جنرال سپینغر وایي چې د ټکنالوژۍ کارونه هم لازم تخنیکي ظرفیتونو ته اړتیا لري. سپینغر وایي چې د نمونو ثبت لپاره او د رای ورکولو د لیست جوړولو لپاره د دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل ښه کار دی خو د رای چونې په ورځ د دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په برخه کې لازم ظرفیت نشته دی.
اما در روز رای دهی ما طرفدار نیستیم چرا از قبل
خغلی سپینغر ویل خو د رای ورکولو په ورځ زه طرفدار نه یم ځکه چې لوړاندې دا سرګنده ده چې د ټاکنو په ورځ دغې ټکنالوژۍ د کارولو لپاره لازم ظرفیت نشته دی. خغلی سپینغر وایي چې د بایومیټریک ماشینونو د اخیستو بهیر هم باید شفاف وسي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د 1999 کال د سرطان د میاشتې 14مه ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی ده. د روانو ټاکنو په وړاندې تخنیکي او مالي ستونزو تر څنګ امنیت هم یو ستر ګواښ په توګه ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، طالبانو پرون د هلمند د ګریشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوستو باندې بریدونه کړي وه چې وروسته به امنیتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل. ځایي چارواکي وایي چې د طالبانو بریدونه یې په شا تمبولي دي او په سیمه کې عملیات اوس هم دوام لري. د ګریشک د وضعیت په اړه به عزیزالله پوپل چې همدا اوس موږ سره په تلیفون دی خبرې وکړي. پوپل صاحب سلام.
وعلیکم السلام. یربانی
کراتو یاس چې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنی جنگ اوس هم دوام لري او که ختم سوی دی؟
شاید جنی تاسو محترم و اوریدونکو ته سلام علیکم. چې څنګه اوس هم د ګریش کول سوالی په مختلف برخو کې چې پرون د شدیدو جنگو سیمې وي، هلته اوس هم په ځینو ځایو کې افغان ځواکونه تصفیه عملیات کوي او په ځینو ساحو کې د دولت مخالفینو سره په جګړه باندې مصروف دي. په خاص ډول باندې د ګریش کول سوالی په شمالي طرف کې دلته د پارچاوي پناه باندې وسیو مسماده دغه ساحه کې د جنگ لا هم جریان لري. په ځینو ځایو کې دولت مخالفین د امنیتي کسانو سره په جګړه باندې اخته دي. امنیتي کسان کوشش کوي هغه په لاس وتلي ساحې چې پرون د شریف جنگ په نتیجه کې هغه عقب نشینی کړی وي، سکوت کړی وي، خصوصا ځینې کړو د دوغو د بیس ترلاسه کېدو لپاره د ورځې په شروع کې او د تیر شپې راهیسې عملیات شروع کړي دي، چې په دې کې نړیوال قوت په خاصه ډول امریکایي ځواکونه چې هلمند ته تللي دي، په دې وروستیو کې د دوی هوایي ځواک د افغان ځانګړو ځواکونو مشاغوی ځکني عملیات مخته وړي، دوی هوایي ملاتړ کوي او د ګریش کول سوالي د او پاشک ساحه ده او یا هم د یادم خان سیمه ده او یا هم د سربند او د پارچاوي په نامه باندې سیمې دي چې دا څلور ساحو کې پرون جنگونه سوي دي. اوس هم په ځینو ساحو کې یو چې دا د امنیتي پوستې یا له لاسه وتلې سیمې د ګریش د ولسوالي امنیه قومندان سمونیار اسماعیل خپلواک وایي چې بیرته دوی تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. اما په ځینو ځایو کې بیا هم د دولت مخالفین چې دي هغه له دوی سره په جګړه باندې مصروف.
په پر صاحب دا عملیات به کله ختم سي او چارواکي څه وایي په دې باره کې؟
بالي و د 2023 کمانډ کلی اردو له کمانډان جنرال ولی محمد عزیز سره چې موږ خبرې وکړي، وګوي وایي چې د ګریش کول سوالي په مجموع کې اول نوارې خبرونه غواړم چې د ولسوالي باید لږوازي شي. دا تل شګه شهر ورسته په هلمند کې تر ټولو مهم ترينه ساحه ده، یعنی هم د نفوس په لحاظ باندې، هم د موقعیت په لحاظ باندې، او هم حکومت اهمیت لري او هم دولت مخالفینو ته. د کندهار هرات له لار هم لږه مسیر څخه تیر شوی ده او دغه په خاصه خو ډیره پراخ نفوس ولسوالي ده چې د شمالي هلمند لپاره چې د شپږ ولسوالي دي لپاره یو مرکزي حیثیت لري، یعنی عینن لکه د شګا شهر چې د ولایت مرکز دی د ګریش کول سوالي د شمالي هلمند لپاره دغه اهمیت لري. نو دوی وایي چې دلته دولت مخالفینو غوښتل چې دغه ولسوالي چې پرامنسي کمربند باندې پرون سهار څنګه باندې دغه عمله شروع کړي و، وصل چې د ګریس ولسوالي تخپل کنټرول لاندې راولي. اما دوی په مقابل کې بخور وکي او د صحیح خبر شاوه ته مول په جنو منځو کې البته امنیتي کسان وایي، ولیکن هغه خپلواک منابع چې په منځخه کې دي هغوی ته لاسرسي ډیر محدود دي، ټلیفوني رابطې ډیر زیات محدود دي، اکثره مخابرات چې به کې مال په منځخه کار نه کوي. خو بیا هم موږ کوشش کړی دي چې د خپلواک منابع څخه دې خبرونو تایید واخلو. د جګړې دوه شکل طرفونه اړ یو په خپل نف باندې دا مسایل مطبعچارو ته وایي، مګر موږ محلي خلکو سره خبرې کړې دي، هغوی دا تایید کړی چې ځینې ساحې چې پرون د امنیتي کسانو له لاسه وتلي وي نن بیرته په اکثریت برخو کې حکومتي قواوې ته حاکمیت لري. نو د دغو ساحو ته تصفیه پورې به ممکن دا عملیات جریان ولري.
بله، او پرون تاسو ویلي وای چې لاره د موټرو د ګریش چې د کندهار او هرات پر لوی لاره باندې پروتي او د موټرو پر مخ لاره خلاصه شوې ده، نو آیا دغه جګړې به په تاګ راتګ باندې نور تاثیر وکړي؟
پرون هم د ورځې له شروع څخه لا په دې ساحه کې، یعنی د لارې د امنیت لپاره کوم تهدید نه دی متوجه شوی. فقط په لومړي سر کې د مازا شله باندې یو انتحاري حمله وشوه، د باباولي پټرول پمپ سره چې دا د لږه شاس سره نږدې یو د پټرول پمپ دی، دغه په اول سر کې یو نکي تشويشونه را پیدا کړل. بیا ورسته امنیت کسان چې ساحه ته ورسېدل، یعنی عام ترافیک جریان د ترافیک نوی وریدلی دا جنگ او دا صحیح چې مخکې یاد کړی دی، ادم خان، اپاشاک، پارچاوا او یا هم دغه سربند صحیح دا د ګریش کول سوالی په شمالي طرف کې په دا باغی ساحو کې دی، چې لدې سره متصل بیا خواته د کچکی د اوبو باندې چې دغه د باند په نام سربند په نام باندې ساحل ته مسمادي. نو د لارې له مسیر څخه په شمالي طرف کې الته د عملیات لارې ته په مجموع کې کوم تهدید نه دی متوجه.
ډېر ښه، په لاندې ډول کړه ته وایې چې د عامو خلکو خو به دلته نه بي ځای سی وي، په ګریش کې د عادي خلکو وضعیت تاسو څنګه بولی؟
بالي امنیتي منابع هم چې موږ غوښتي د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ډیر زیات د خپل مرحوم خبره کوي او د دولت مخالفینو هم چې بیانونه مطبوع سره لیږلي دي هم دا خبره کوي چې د ملکی خلکو و خوندیتوب ته ډیر توجه لري. خو په صورت باندې دغه صحیح چې وسه په چې نظامی عملیات یا پروند جنگ شهید شي میوي دا ټولي باغی صحیح دي زراعتي صحیح دي روسی جن جکوالو سی جی بل تبعی د چی د جګرو نه خاطر ځینی خلک به ځای سی وی دي اما تر اوسه پر موږ ملکی تلفات کم راپور نه ترلاسه کړی
ډیر مننه محترم عزیز الله پوپل صاحب
شکر چونیوس
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د شمال ختیځ ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ هم طالبانو برید کړی چې له امله د تخار لوی لار تړل سوي ده په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورت لري
د بغلان له حسین خیلو تر زاړه بغلان پورې د قندوز بغلان پر لوی لار په 40 کیلومتر اوږده لار کې ځای پر ځای پر امنیتي پوسټو بریدونه کیږي چې ځینې پوسټې طالبانو سوځولي او په جګړه کې دوړو خو ته تلفات اوختی دي له تیرو درې ورځو را په دې خوا په مرکزی بغلان باندې طالبانو سخت جګړې پیل کړي طالبان غواړي چې د قندوز بغلان لوی لار وټړي او قندوز ته له نور ولایتونو څخه د مرستې د تلونکو امنیتي ځواکونو مخه ډب کړي تیر شپه د بغلان په نهرین او گذرګای نور ولسوالیو پر مرکزونو هم بریدونه شوي د قندوز پر خان آباد ولسوالۍ هم سهار وسلوالو طالبانو برید کړي د بغلان د امنیت قومندان اکرام الدین سری وایي چې دوی په بغلان کې د مخالفو وسلوالو طالبانو بانو بریدونه په شاتم بولی او نه پریک دی چې مخکې راشي
بغلان مرکزی عملاتشان از 5 نقطه آغاز شد که از فابریکا شهر جدید سرک 5 و 6 و 12 و بالاخره در قریه های غلامبای و تاجو
په مرکزی بغلان کې د طالبانو بریدونه په 15 بلابیلو سیمو فابریکا مرکزی بغلان غلامبای تاجکا او نورو سیمو کې پیل شول غوختل چې زینی پوسټي ونیسی خو نه توغنیدل او لسیمه په شاشه ویدی د دغه سیمې خلک وای چې په 13 درو ورځې یو جګړو کې دوړو خو ته تلفات اوختی دي د سیمې یو تن اوسیدونکو غلام حضرت وای چې په جګړه کې تر ټولو عام خلکو ته زیات زیان اوخته دي نو موړې په بغلان کې د رواني جګړې په اړه دا سی وای
درې ورځې جګړه خصوصا د مسجد خلکو لپاره لري بغلان د یو ځای مسجد کیږي بس دا کله چې بیا څه چې چې دغه ځای د مسجد کیږي دلته کنه زیاتره دکانونه په دې کې ټول هغه خراب شول لسه مرکز ته ورسې ټیکټ کښول یا همداسې لسه به ته وشته چې ته وګوري دا ټول ټیکټ کښول هم مالي لحاظ خلکو ته کوم دی او هم اقتصادي لحاظ دوړ لحاظ او حکومتي چارواکي بالکل تفاوت کوي ځکه کبه تفاوت نه وای دا څلور ورځې کیږي چې یو ښار شاه جدید په سل متره کې وته طالب پروت دی نشي کولی چې
د مرکزی بغلان د روغتون مسؤول ډاکټر عبدالخلیل نرمګوی وای چې دوی ته په 13 درې ورځو کې د اته تنو پولیسو جسدونه او تر څلوېختو پورې ټپیان وروړل شوي دي چې په ټپیانو کې د سرتیرو په پرتله د عامو خلکو شمیر زیات دی یو تن موټروان عبدالغفور چې د کابل قندوز سورلی وړي دواړه پښې په 13 څو ورځنیو جګړو کې غوڅې شوي دي له کابل څخه مسافر راوړل او په خار کې کوز کړل کور ته لاړ چې د بام له سره ځینې شیان کوز کړي او له کوره ووزي بام ته په خطو د 2 ملي متری توپ مرمۍ په خوا کې لګېدلې چې پخې پرې غوڅې شوې دي په قندوز کې د پولیسو د 1700 زون له خوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په 13 درې ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 13 تنه طالب وسلوال وجل شوي او د بغلان نومول شوی والی مولوی شمس الدین په دغه جګړو کې ټپي شوی دی په اعلامیه کې راغلی چې نن جمعه د دولت مخالف وسلوالو د قندوز پر خان آباد د بغلان پر نهرین او گذرګای نور د بدخشان پر ارګو او خاش ولسوالیو باندې بریدونه کړی وو پولیس په دغه اعلامیه کې لیکي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې د مخالف وسلوالو یو لستنه وجلی دي چې پر خان آباد د برید کوونکو طالبانو په ډله کې د تخار د بنګي ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال او درې تنه نور قومندانان هم په جګړه کې وجل شوی دي د دولت مخالف وسلوال هم په دغه جګړو کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي او زیاتوي چې د بغلان قندوز پر لارې څو امنیتي پوسټې نیولې او سوځولې دي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري په افغانستان کې یوازې نارینه نه بلکې ګڼ شمیر ښځې او نجونې هم په نشه یي توکو روږدي دي چې افغان حکومت او ځینې موسسې د مختلفو پروګرامونو له لارې د تداوي امکانات برابروي. پښتنه دا ده چې د تداوی مرکزونه څنګه محتاج انجنې او میرمنې پیدا کوي. د محتاج شوزو د تداوی د یو مرکز مشاوري قندګل الکوزی آشنا رادیو ته داسې وویل:
منګه عمومي اګای لرو په ساحل ټیم لرو او کې سوشل ورکر وی او د وکیل په واسطه یا د ملا په واسطه منګه غو منطقه کې اګای ورکو. لکه جمع د یو پنځوس خزې مثال یو شل خزې دا په یو مسجد کې یا په یو کور کې د وکیل په کور کې دا راټولېږي او منګه د ازرار مواد مخدر په باره کې هغوی ته اګای ورکو. بعد هغې نه په هغه کې د ځینې خزې چې متادي هغه خپله یو سیرته کېږي ناتیشن لپاره په یو ځل باندې خوناره سره مونږ بار بار دی وی افتي نو اخله تر دریو میاشتو پورې مونږ کولای شو چې په یو مرکز کار وکړو تر څو هغه تشکیل پروګرامونه لرو چې هغه دې تعمده شي چې تداوی تعمده شي.
روګ دې خزې او نجونې خپل تاسو راځي کتا سي پیدا کوي او څنګه
پیدا کوي؟ مونږ پیدا کوو مونږ تشویقو. لکه
څنګه پیدا کوي زما پښتنه دا قندګل خور تاسو څنګه پیدا کوي؟
یو منطقه کې وکیل دی او زه دا دامن په خپل تداوی کې په خپل اګای کې شریکو. موږ نشو کولای چې منطقه ته لاړ شو او په خپل سرکار شروع کړو. ته مخکې لدین موږ وکیل سره وګورو ځکه هغه هغه منطقه دا هغه ته دا معلومات وي چې راز موږ په دغه منطقه کې څومره متادین میرمنې دي څومره مردانه دي څومره زنانه دي هغه ته دا معلومات وي. هغه موږ هغه موږ تمارس کوي.
فرهنګي ممانعتونه او د کورنا هغه ویره چې کای و جلې ځان رسوا کی چې په نشې توکو روګ دی میا کای و خزه ځان رسوا کی نور ته نور خطرونه پیښ شي. دغه ممانعتونه څومره ساسو دغه اصلي وظیفه څومره خند ګرځي؟
دا خډیر زیات ځکه چې د صدام خدي باندې مطمئنه چې را د زمونږ راز د کارمندان یا د شفاخانه زمونږ راز ساتي. په دې خاطر تر څو چې یو مریض اطمینان پیدا نه کړي هغه هیڅ وخت د تنامه ده کیږي چې تداوی خپل وکړي. مخکې له دې نه هغه خپل اطمینان حاصل کړي بعد له هغې ناراضي موږ سره په سینټر کې تداوی کیږي.
د تداوی مرکزونه چې تاسو یې څو ځلې نوم ذکر کړ د څه مودې دپاره معتاد ښځې او نجونې ساتل کیږي؟
خپله دا زمونږ د پنجاب بستر چې دی د اس اس ډبلیو په نامه دا شپږ میاشتې موږ سره نجونې دلته په تداوی کې شامل دي.
تاسو د مشورې په برخه کې کار کوئ په نشې توکو روګ د ښځو ته تاسو سره کوم مشوره ورکوئ چې دوی بیا احتیاط ته مخه نیسي؟
دا موږ مختلف نو کانسلنګ دې سره کوو ځکه د دې مشکلات اول موږ خپل د دې مشکل مشخص کړو چې آیا د دې مشکل چا سره دی. کورنۍ فشار ور باندې چې دا متات شوی دي آیا خپل په علاقې شروع کړی؟ دا کله چې د دې مشکل مشخص شي خپل د تداوی ته آماده کیږي. اول د دې موږ مشکلات په ګوته کوو چې آیا څه مشکل لري. کله چې د یو مریض مشکل پیدا شي دا یو لړۍ ده لکه یو زنجیر بسته شي. بیا موږ د سزنې پروګرامونه دي چې کیس مینجمنت دی هغه موږ کولای شو چې مختلفو منابعو په هماهنګۍ باندې موږ د دوی تداوی کوو. هغوی ته معرفي کوي مثال موږ سره چې په دې شپږ میاشتو په مدد کې دوی موږ سره دلته هغه څوک چې د درس علاقه لري درس کمپیوټر انګلیسي ځینې پروګرامونه دي چې دوی دام ورسره سازانې لري چې دوی ورسره کار کوي. دا د دوی لپاره یو تشویق دی د آینده راتلونکي لپاره.
یعنی هغه اوږده موده چې معتاد ښځې ته سره په دې شفاخانو کې په د تداوی په مرکزونو کې هغه شپږ میاشتې ده چې تاسو به ورته مختلف کورسونه هم لرئ د سبق بندوبست هم ورته نیسئ خیاطي یعنی د هم ورته کسب زده کوئ هم ورته سبق یعنی لیک لوست زده کوئ او هم
مشکلات.
کله چې د یوې ښځې ستونزه مشخصه شي ستاسو د پوښتنو یا د تحقیق په اثر مثلا د خاوند سره مشکل لري په کور کې د بل میرمن سره مشکل لري رواني تکلیف لري هغه به مشخص زینو ته بیرته معرفي کوي؟
بالکل بالکل هغه موږ رواني ته معرفي کوو او غیر لاغینه که فاميلي مشکل لري دغه کورنۍ سره موږ کانسلنګ دایره فاخته کې دوه
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو هیر مونسي چې زموږ بل خبرونه چې د روغتیا خبرونه ده البته په دې کې غواړو چې پوسو چې امیدوار او میرمنو ته څه وخت سیزارین مناسب دی. د سیزارین په باره کې به ډاکټر صاحب نسرین اوریخل تاسو ته معلومات درکړي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې زموږ خبرونه دوام لري.